السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې له خبریالانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي، او د ملګرو ملتونو په وینا د خبریالانو په وړاندې ظالمانه کړنې پای ته ورسوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا پرون وویل چې طالبانو په کابل، هرات او پکتیا کې تازه څلور خبریالان نیولي او یا یې وهل ټکولي دي. د دغې کمیټې د آسیا څنګ همغږي کوونکي سټیفن بیتلر ویلي دا اقدامات د رسنیو د ازادۍ د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. کابل نن له پاکستانه د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی. دغه پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته را رسیدلی دی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. جرمنی وایي هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد ته ورځي، او بیا له اسلام آباد ته د جرمنی په لور خوځيږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالۍ چې هند کې ترسره کیږي، افغانستان پکې په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، هند او کمبودیا سره لوبيږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لري اهداف په ډیر دقت سره ویشتل شي. خاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپور کړ، ویلي دي چې موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو چې وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره په نښه کړي. او په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقي د نوموتی سندرغاړي سید هو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او بریتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ په پنجابي ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژند وسلوالو لخوا ووژل شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د پاکستان د قومي مشرانو یو پلاوی افغانستان کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د خبرو پر دې باندې نیوکه هم شته.
دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوی مذاکرات کوي د څه لپاره؟ چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره.
اروپایي او د منځنۍ اسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلي. د دې پر لپسې غونډو ګټه څه کېدلی شي؟
د دې غونډو یو ښکاره ګټه دا ده چې د اوکراین تر جګړه را وروسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي. نړۍ افغانستان هیرول نه غواړي.
خوست کې له خصوصي روغتیايي مرکزونو فارغ شوونه د کار په هدف ازموینه واخیستل شوه.
د دې په مهاله دا دوی چې میته دغه امتحان کار په کال کړی، او بل دا چې میته د کار زمينه برابر کړی.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف وشتل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې د طالبانو د قومي مشرانو یو 50 کسیز پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته را رسیدلې ده. دغه پلاوی په دې هدف کابل ته راغلی چې دغلته د طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره خبري وکړي. دا چې تازه جزئیات څه دي همکار مې اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی. دا محل را سره په استودیو کې د یان سب سټډي مشي. څه دي تازه جزئیات د غپلاوي خبرې پیل کړي؟
مننه لودین صاحب. اصلا د دغه پلاوی خبري او تر دې مخکې د پاکستانی طالبانو سره چې په کابل کې کومه خبره روانه وي، دا تر ډیره پوری پټي ساتل کیدی، او تر اوسه پورې هم تر ډیره جزئیات لا رسنیو سره نه پاکستانی پاوز نه افغان طالبان او نه بل لورې شریکي. خو هغه څه معلوم شوې دي هغه دا دي چې د 50 کسانو یو جرګه چې پکې د پاکستان د حکومت پوخانی چارواکي یو شمیر د قبایلی سیمو قومي مشران چې په سنا کې یا د دې هواد په سیاست کې پاتې شوی دي او ځین نور ځایي مشران پکې شامل دي، دوی کابل ته رسیدل دي. په کابل کې دوی ته د پاکستان سفیر منصور احمد خان په وای د ګرباندی هرکلی ویل دي. دا چې خبري پیل کړي کنه تر اوسه پورې په دې اړه باندې جزئیات نشته، خو د دې جرګې یو غړی او د پاکستان پخانه سناتور محمد صالح شاه پرون د مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه د دې جرګې ملاتړ کړی دی او دوی غواړي چې د پاکستاني طالبانو سره خبري وکړي او هغوی سره په یو جوړجاړي یا یو سمسمکی باندې سلا شي.
بلې انسب څه ویل کیږي د دواړو لوريو غوښتنې چې د پاکستاني طالبان څه غواړي، حکومت څه غواړي؟ اول فکر کوي افغانستان ورته د خبرو لپاره ښه بستر دی.
ظاهرا خو د پاکستاني طالبانو سره داسې ښکاري چې دا خبرې اترې د پاکستان پوز را پیل کړي وي. تر دې یوه دوه اونۍ یا څه موده مخکې پاکستان د پوځي چارواکو د سفر خبرونه خپاره شوي وو چې کابل ته تللي دي او هلته یې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي. اوس هم د دې جرګې ځینو غړو ازادي راډیو او مشال راډیو ته ویلي دي چې دوی مخکې له دې نه چې کابل ته ولاړ شي په پېښور کې د پاکستان د پوز له یو لوړپوړي قومندان او همدارنګه د استخباراتو د پخانی مشر جنرال حمید سره کتلی دی. جنرال حمید هغه کس چې څوم ورځې مخکې په کابل ته د سفر ریپورتونه خبر شوی وو. وختنی د دواړو لورو په څرګند چوند د مذاکراتو په اړه باندې څه نه وایي، نو سړی نه پوهیږي چې رښتیا وختنی څه دي. خو د پاکستانی طالبانو د یوې سرچینې په دې وروستیو کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په دې وختونو کې په ډیرو وختونو سلا شوې ده چې په هغه کې دغه شیان شامل دي چې دوی به د طالبانو بندیان خوشی کوي د پاکستان حکومت، همدارنګ به په ملکنډ سیمه کې چې یو ډیویژن دوی ګڼي هلته به د شرعي نفاذ د قانون د رامنځته کېدو خبره کیږي. همدارنګ کومې دعوې چې د ټي ټي پي په مشرانو باندې دي هغه به لرې کیږي. یو بله غوښتنه چې په دې کې شامله ده هغه دا ده چې له قبایلي سیمو نه به پوځیان په پراخه توګه وځي، ځکه په وروستیو کې د قبایلي سیمو کې چې پخوا د پاکستان پوځیان نه و دا راغلي دي. اخواته د پاکستان د غوښتنو په اړه باندې یوې بلې سرچینې د مشال راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت بیا له طالبان نه د پاکستاني طالبان نه دا غواړي چې دوی به د پاکستان اساسي قانون مني، وسلې به نه ګرځي، وسلوال فعالیتونه به نه کوي او په اصطلاح له دې هېواد سره به په سوله کې شول کوي.
کور ودان اجملن و چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د هیئت د سفر تازه جزئیات شریکول، دغه خبر اترو پر څرنګوالی نیوکه همشته. دا نیوکه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم لري. لنموولي سره د مشال رادیو خبريال ګلیاز مرکه کړي ده
چې دا حکومت قبایلی جرګې تللې دي. دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوم خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څر لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره. نو پرون خود جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغه نیول لري. نن دوی مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلق اولسونه یعنی په غضب کوه، کله بیا دروستلو د لپاره پس کا غضب کوه او بل ګارانټی څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بل ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلک آی ډی پیس کیږي، بیا به په زرګونو خلک مسنګ پرسن جوړیږي، بیا به په چیک پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي. نو دغه څه ګارانټی ده؟ دغه سټیټ پښتنو ته ګارانټی څه ورکوي؟ دلته زمونږ پښتنه د سټیټ نه دي، د ریاست نه مو پښتنه دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکرات کې او مشران هم شامل دي کنه؟ منظور په دا وګورو
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي، دا مشران په خپل طبيعت نه دي تللي. دا څه داسې نه ده شوي چې کامي جرګې شوي دي هغه پریکړې کړې دي چې موږ دا خلک واپس راولو. دا هغه نه دي کړي، دا فوج جرګې راغوښتې دي. کای حکومت پلوه مشران کوي، کای څوک هم کوي دا کار. موږ اولس دغه پښتنه کوو چې ګارانټي سره دراتلونکي.
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوي کچری د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي، مذاکرات کامیابیږي او امن راځي، نو هم به تاسو مخالفت کوي؟
د امن مخالفت موږ نه کوو، خود یو بل جنگ د پاره تیاری ته د امن نام ورکول کچری کیږي مونږ بظاهر خبره د خپل خدشات ظاهره وو دا څنګه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي دا خطر خوشته دی چې سبا بیا ووایي پنځه میاشتې پسې معاهده ماته شوه چې معاهده ماته شوله بیا زموږ سره څه ګارنټي ده چې معاهده به مونږ بیا بیرته بحال وساتو چې یو ځل ماته شوله نو ملبه به یې په چا راځي د دغې ډیپریسس چې کوم دي د دغې فیصلې دغه فیصله ملبا دغه مایده ملبا دا په چا راځي دا په پښتون قام راځي دا په پښتون ولس راځي نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي په لکونو خلک بیا یعنی آی ڈی پیز کیږي مسنگ پرسن جوړیږي دلته علاقې تباه کیږي بربادی کی کورونه سکولونه بازارونه هر شی بیا د سره تباه کیږي نو بیا دغه نه دا ډیره ښه خبره نه چې نن نه غږ پورته شي او یو داسې لار نمائندگی دا دلتا سیاسی قوتونه دی دلتا دا اولسونو نمائندگی دا دغه ټول دا د ټول راوغښت شي دغه نمائندګي د راوغښت شي سټیټ ته اول مشوره د دوی سره وکي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین و چې کابل ته د پاکستان د قومي مشرانو د سفر د اغیزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو د افغانستان په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي طرحې هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوال وو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولای شي خوندزي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د دې په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحې هاکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغیزمنوي. اغلی هاکالا په خپل ټویټر باندې لیکلی غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو پوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه او په دې اړه یې دریځ څه دی، خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تیرونی هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
د الماتا د غونډې د بحثونو په اړه مو دا راپور واورید. تر الماتا مخکې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه هم د ورته غونډې کوربه وه. د دې غونډو هدف څه کېدلی شي او آیا یوازې سمبولیکي دي کړنه کنه په طالبان سپارښتنو ته غوږ هم ږدي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو میرویس افغان نظر پوښتلی دی.
دا غونډي ګټي لري او دا غونډي د خپل اړخ کې توانونه هم لري. توانونه د افغانستان د پاره نه بلکې شاید د طالبانو لپاره وو. سیږي اوله خبره خدا د دې غونډو یوش کارا ګټه دا د اوکرين تر جګړه را ورسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي او دا چې ښکاری چې نړۍ افغانستان هیرول نه غواړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د حقوقو موضوع، د خبريالانو د تهدید او وژلو تکو لو موضوع او ديني نور مسائل چې دي هغه د نړیوالي ټولنې په پام کې دي. نو دا یو ښکارا ګټه ده، خو توانونه دا ور اړولای شي د طالب نظام ته چې شای دا ډول غونډي د افغانستان په مسایه هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې هغه وسلوال بغاوتونه پیاوړي کړي چې هغه اوس د طالب خلاف وسلې ته لاس ور اچولای دا او د وسلوالو بغاوتونو مشران شای خپل وسلوالو ته دا تبلیغ کړای چې واکي غرب یا امریکا د دوی سره ولاړ دی.
د دې ډول غونډو کې یوازې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت او د غرض زین سپارښتنې پکې کېږي. آیا سیمه ایز هیوادونه یا نړیوال له دې وړاندې نشي تللی؟
تللی شي. دا خو لومړني ګامونه دي چې اخیستل کېږي. تر اوسه پورې د طالبانو خلاف د افغانستان یو ګاونډي هیواد هم پشکاره نه دی کارول سوی. پشکاره نه کارول دا معنا چې هغه د طالبانو د نظام مخالفو وسلوالو ډلو ته یا مخالفو سیاسي ډلو ته پشکاره د فعالیت کولو اجازه نه ورکړي. که طالبان پر خپل حالات باندې همداسې پاتې شي، د شدو حقوقو ته ژمنتیا ونه شي، د نجونو مکاتب خلاص نه کی، یا د نړیوالي ټولنې سره ستوي ژمنې عملی نه کی، نو همدا ګاونډي هیوادونو کې شای د دوی خلاف هغه سیاسي او غیر سیاسي ډلې چې دي هغه فعالیتونه ښکاره پیل کړي، هغه ته ځایونه ورکول شي، او د دې شي لپاره د ډېر بریدې پوری د منځنۍ اسیا پر هیوادونو باندې تکیه کیږي.
د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په خصوص کې لنګدې درې زره هغو خځو او نارینهونو د دولتي ازموینې پیل شوې چې په خصوصي روغتیاي انسټیټیوټونو کې دوه کلنې روغتیاي زده کړې کړې دي. فارغان د دې کار هر کلای کوي او وايي دوی هغه وخت په خصوصي او دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې دنده کولای شي چې د دې ازموینې اسناد ورسره وي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ د غرازې په خبری مجله کې. خو اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته، هغه دا چې امریکا له اوکراین سره د نویو پوځي تجهیزاتو ژمنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویلي چې په سیورو دونیتسک ښار کې چې ډېره برخه یې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي دي. سرهی هایډین نن وخت په ټلګرام لیکلي، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه پر سیورو دونیتسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکه ټینګوي، د بنسټیزو او صنعتي تاسیساتو ویجاړۍ ته هم دوام ورکړي. نوموړي ویلي روسي په دې ښار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک کمپنی خکړې ده. اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دا بریدي یو لیونتوب بللې. خدای هم ویلي چې دا نور د حیرانتیا خبره نه ده او د روسي د پوز د قومندانانو او د سرتیرو له خوا هر ډول لیونتوب د منلو وړ دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکرين ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له ورکولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لری اهداف په ډیر دقت سره وشتل شي. بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورسپانې پرون خبره کړې لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندۍ او د پرمختللي سیستمونو او د هغو مهمات ورکړو چې وکولای شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره وولي. واشنگتن کیف ته دغه وسلو ورکولو سره ورسره له هغه موافقه وکړه چې لکیف څخه د ضمانت واخیست چې له دغه توغندۍ او د روسي د خاورې دننه د اهدافو د پنه کولو لپاره کار نه اخلي. اوکراین ته د پرمختللو راکټي سیستمونو ورکول د امریکا د هغو 100 میلیون ډالرو نوې مرستې و برخه ده چې په پام کې د داهې وادي له اوکراین سره د امنیتي مرستو په ترڅ کې نن اعلان کړي. د یو شمیر چارواکو په خبره چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په دغو نوې مرستو کې به د غراز هلیکپټرې، د جاولین په نوم د ټانک ضد وسلو سیستمونه، تکتیکي زغروالي وسلې، د وسلو پرزیا او نور وسایل او تجهیزات شامل وي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي وو چې ورته لیک دونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو سیستمونه ورکړي چې په یو وخت 300 کیلومتر پورې واټن کې څو اهداف ویشتلی شي. د اوکرين د بارنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا تیر اونۍ ویلیو چې دوی دغه وسلو ته سخت اړتیا لري، خو واشنگتن له دغه لند واټن وشتونکو توغندو سره موافقه وکړه چې کیف ته به ورکوي. واشنگتن په عین حال کې له کیف غوښتي چې دغه وسلې په دون باس سیمه کې ځای پر ځای کړي، چیرې چې کولی شي ورڅخه د روسیې د توپونو د جزوتامونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکرين پر ښارونو بریدونه کوي د پنهښه کولو لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په سیورو دونیسک ښار کې وضعیت وحشتناک بللی او ویلي دي چې دا ښار چې دوی پکې عملیاتي لوی مرکز درلود د اوکراین د جګړې پر یو بل وحشتناک مرکز بدل شوی دی. هغه ویلي دي دې ویره شته چې په دې ښار کې به تر 2000 پورې ملکیان په جګړو کې بند پاتې وي. د هغه په خبره دغه ملکیان کافي اوبو، خوړو، درملو او برېښنا ته لاسرسی نه لري.
نوریاس نوری په دې راپور کې د اوکراین د جګړې تازه حال درکاو د غراز درته ویل چې امریکا له اوکراین سره نوي تجهیزات مرسته کړې دي. له نوموړي سره پاتې کیږو د دغه خبرونې په پاتې څو شیبو کې درته ځینی راپورونه راټول کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. په کونړ کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو وایي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېرې د ورځني مزدور کار یا روز مثبتوګه کار کوي، خو په کونړ کې د مزدور کارانو لپاره کارونه هم ډېر کم دي. نور په دې راپورټ کې
دی وی خصوصي رادیو خبريال هارون درد
د سقوط نه راورسته چې د منګه غماشات کوم واغه په منګه ودریدل دي. د سدي وضعیت د ډیرو خبريالانو ملګرو بيخي د 0% زر دي. ډيرې ملګري چې دي کوم عادي ژوند کې کوم دیړي مزدوري هغه کوي ولې هغه خپل مسلک چې دی هغه پاتشه.
د رسنیو د کارکونکو په خبره چې په خو ورته مؤسسو دولتي دفترونو او سوداګریزو شرکتونو اعلانونه او پروګرامونه ورکول چې په بدل کې به دوی ته پیسې ورکولې او دوی به ترې د خپلو کارکونکو معاشونه، د دفترونو کرایګانې او نور لګښتونه پرې کول، خو اوس هغه هیڅ هم نشته او د هرې ورځې په تیرېدو د خصوصي راډیوګانو د بندېدو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د ښکلا راډیو همکار او د اعلاناتو د برخې مسؤل ګوهر رحمان صافی
اکثره دغه خیریه موسساتو کوم چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي دوی د مپوهوي برنامې درلودلې، له هغه طریقې زموږ سره هغه خبرتیاوې خپرېدلې. بعضې وزارتونو په تېر نظام کې چې هغه به موږ سره د مپوهوي برخه کې خپل تبلیغات شریکول، دغې لارې به عواید موږ جوړول، نو اوس هغه نشته دی. کوم چې زموږ سره عادي سوداګریزي خبرتیاوې په حتی هټیوال د خاریانو دوی اوس نهخه کوي چې دغه زموږ سره شریکي تر څو موږ دغې لارې عواید پیدا کړو.
د دوی په خبره چې په کونړ کې څلور خصوصي راډیوګانې شتون لري چې تر دې دمه یې سختنانو په خپل شخصي پیسو فعال ساتلي، ګڼ کارکونکي رخصت کړي او کوي د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره کارونه شینو دروازې به وتړل شي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم وایي د هیواد په کچه اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، خو مشران هڅه کوي چې دغه مشکلات حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته خاص کر د کونړ ولس او دغه د خصوصي راډیوګانو چلوونکو ته موږ اطمینان ورکو چې د دنیا سره کم تعامل زموږ د مشرانو روان دي، د مرکز روان دي، کم قراردادونه کیږي، د تیلو کیږي، دا دغه شانه د قیمتي ډبرو کیږي، نو دا ټول هغه نخې دی او هغه کارونه دي چې په هغه ان شاء الله زموږ اقتصاد په وړه کیږي او ان شاء الله په نږدې کې به دغه مشکلات درې حل شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د خصوصي راډیوګانو کارکونکي او مسولین د اقتصادي ستونزو د شتون خبره کوي چې د خبريالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وړاندې شپږ سوه درویشت رسنۍ فعالې وې، خو اوس یې نږدې نیمي تړل شوي او له 2500 زیات کارکونکي بې دندو شوي چې نن سبا له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندز ولایت کې اوس د غنمو د ریبلو او د شولو د نیالولو موسم دی او دې ولایت د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په سلګونه بیکاره او بې وزګاره خلک د کار کولو په خاطر ورزي. یو شمېر کسانو چې کندوز ته د کار لپاره ورغلي ازادي راډیو ته وویل که په خپلو سیمو کې د بیا رغونې پروژې وای نو به دوی هلته په کارونو بوخت وی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پنځه درش کلن غلام سخی دی بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په ډن پټی کې ولاړ دی، خولې پرې راماتې دي، لګیا دی د شولو لپاره ځمکه هواروي. دی وایي هر کال د غلو د نورو راټولولو په موسم کې کندز ته کار پسې راځي.
موږ راغلي یاستو دا د کار دپاره، دا کارونه د دیقانی و لوګري ده او نور دا د دیقانی راټولېدل دا شیان دي. اوس غنم دونه نه ورکوي، مردکاري په حساب باندې مردکاري ورکوي. ورځې پنځه سوه شپږ سوه او هغه چې دا د خلکو غوړ ده او هر شی غنم دي وړو دي قیمته دي پوره کېږي نه.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمه کې یوه ډله ځوانان په یوې کروندې کې د شورو د بزغلي په ډنډ پټي کې په زنګنونو ناست دي او په دواړو لاسونو قوده قوده د شولو بزغلی وباسي. له دوی څخه یو هم دیرش کلن رحمت الله دی چې له سمنګان ولایت څخه کندز ته د کار لپاره راغلی.
دلته کاروبار بېخي ښه ده، دلته کاروبار کوم، امنیت بېخي سم ده.
محمد رحیم د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه خپله ملا په دسمال تړلې او لور په لاس ده، لګیا ده د کندز ښار اړوند د چرخاب په سیمه کې په یوې کروندې کې غنم ریبي. د محمد رحیم په وینا چې د لو ماشینونو په راوتلو سره سږ کال د لوګرۍ کاروبار یو اندازه پیکه شوی دی.
دا غریبي ده، مثلا لو کله لو دی کله مثلا په دا چوک باندې مثلا مردکاري کوم، هغه کله سته کله نسته. بس برابري ده څلور سوه پنځه سوه دغه کار ده. پروش کال شو لو شش کال بیا نورم دادی و دا یو قیمتي ده.
پنځه څلوېښت کلن محمد قربان چې له بغلان ولایت څخه کندز ته د کار کولو په خاطر راغلی، دی وایي د ورځې په پنځه سوه افغانۍ په کروندو کې غنم ریبي.
خاطرې کار او غریبي د ولایت کندز امریم، اما امروز کار او غریبي از دست
د کار کولو په خاطر دلته کندز ته راغلی یم. خو سږ کال له نورو ولایتونو څخه د غنمو د لو ماشینونه راغلي دي او کروندګر پر ماشینونو خپل غنم ریبي او یوازې ټولولې په لوګرو کوي. او سکل د لو ماشینونو د بیروزګارو خلکو کاروبار ورخراب کړی دی.
خو یو شمیر کندوزیان لنډمهاله موسمي کارونه د بیکار ځوانانو لپاره ګټور نه بولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لویې بنسټیزې پروژې پلې کړي چې بیکار خلکو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د سیشن بی پورس د تنباکو د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړل. د سازمان وایي تنباکو د چاپیریال او د انسانانو روغتیا دواړو ته زیان رسوي او غوښتنه کوي چې باید داسې ګامونه پورته شي چې صنعت د هغې ویجاړۍ لپاره چې د تنباکو په تولیداتو سره رامنځته کوي ډیر حساب ورکوونکی وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال د تنباکو صنعت په نړۍ کې له اتو میلیونو د زیاتو انسانانو ژوند اخلي، شپږ سوه میلیونه ونې له منځه وړي، یو میلیون جریبه ځمکه ویجاړوي، دوه ویشت میلیارډ ټنه اوبه مصرفوي او څلور اتیا میلیون ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي. د تنباکو ډیری برخه په ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې کرل کیږي، چیرې چې اوبو او کرنیزې ځمکې ته ډیری وختونه په سیمه کې د خوړو د تولید لپاره سخته اړتیا وي. د دې پر ځای هغه د وژونکو تنباکو بوټو د کرلو لپاره کارول کیږي او د دې تر څنګ ډیرې ځمکې هم له ځنګلونو څخه پاکیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تنباکو زموږ سیاره مسمموي تر سره لیک لاندې په دې راپور کې یادونه کړې چې هغه کاربن چې د تنباکو د صنعت د تولید پروسس او ترانسپورټ په نتیجه کې تولیدیږي، د هغه کاربن یو پر پنځمه برخه ده چې ترانسپورټي هوایي شرکتونه یې په کال کې تولیدوي او هغه د ځمکې د کورې د تودوخې د لا زیاتوالي سبب کیږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زه په اسلامي عمارت دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي، ګرده په مطر کې په دغه مطر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. په دغه غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په پنځه سوه کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي، دا خوار غریب ولس په زاره کښتن ځان نه ساتلی، دا غنم ژر تر ژره زر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي عمارت مې دا غوښتنه د سلام په احترام. د عمران خبرې کوم د ننګرهار ولایت. زما پیغام دغه دی چې طالبانو ته باید دا ټول دوبی خپل اخلاق ډېر ښه شي، ځکه د دو لوکه وروي چې دا ډېر بې انصافه خلک دي او دا د انسانو په انسان سره کب ښکاري. هېڅ انسان فکر دو سره نشته دی، ظلم کوي په هر چا باندې، ظلم کوي. خدای ستاننه پرته وړې غوښتل
اسلامی امارات څخه دا هیله ده چې وټولو دغه سبکی طالبان ته هر ځای چې ودوغو ته مولایان پیدا کړي، ودوغو ته درسونه شروع کړي. د دوغو وخت باید عباس تیر نه شي، دوغو خواري شلیل دي. نو اوس چې دلته په کلي اردوګانې کې یا په داخله کې یې، نو دوغو سبقان څه سره خراب دي. ما دوغو ته چې درسونه شروع کړي، دوغو ته ښه ښه مولایان پیدا کړي، نو دا به ډېر ښه وي. نو دعاګانې کوي. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. زه نجیب الله، هرمن ولایت د نادعلي ولسوالۍ سناړي کې نیولی یم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ هم په نیش ولسوالۍ کې یوه دانه خاده نشته. نو د افغان بیسیمې شرکت څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو افغان بیسیمې که سلامې که اطلاعاتي کاریبا اشاره شبکۍ چې موږ د خدې پاره کې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې موږ یوه خاده رانه لرو. ازادي راډیو ته ډېر مننه کوم. السلام علیکم.
دا برخه هم دومره وه. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي راډیو له نورو خپرونو سره پاتې شي.
اوریدونکو، بیا هم خراغلی څلور نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادۍ یو اوریدونکي پروګرام مهیروي، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي چې له خبریالانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي، او د ملګرو ملتونو په ټکو د خبریالانو په وړاندې ظالمانه کړنې طالبان باید پای ته ورسوي. کابل نن له پاکستانه د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي. دا پلاوی نن د غرمې مخکې کابل ته ورسید، او په کابل کې د پاکستان سفیر هوایی ډګر ته هرکلی ته ورغی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن له ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتووالي موافقه کړې چې تر 80 کیلومتر پورې اهداف په نښه کولای شي. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوی دی چې د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوي دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو شریک کړي.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، او دغه پروگرام هم په مینه سره واوري. په دې پروگرام کې ډیرو اوریدونکو په بیلابیلو ستونزو راته پیغامونه پریښي، خو د یو شمېر اوریدونکو اندېښنې په افغانستان کې د غلو دانو د بیو لوړوالی ته دی. یو شمېر اوریدونکو ویلي چې په افغانستان کې دا مهال د غنمو بیې ختلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غنمو د حاصل وخت هم را رسېدلی، او په نورو کلونو کې دا وخت د غنمو بیې دومره لوړې نه وي. د غنمو په اړه باندې هم پیغامونه لرو، او په بیلابیلو مسایلو هم. موږ د غنمو د بیو د لوړوالي او دغه راز د هغو اداو په اړه چې ویل کیږي غنم ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي، د کرنې وزارت له ویان مصباح الدین مستعین سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو رضوان کارکوونکو خپلې کیلو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي امارت کې دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي. ګرده په موټر کې، په دغه موټر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره د خشخاش ګونېږي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدار دی، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا جمعی را روان دی. دا خوار غریب ولس پزار کفتن زمین سا کلای دا غنم جر کنسی رسر پاکستانی کلدار تزانه فیز که مخنوی ونی فیز ورور دا اسلامی مرق مرزا وشتانه دا ور سلام پا استرام.
سلامون و استرامات دی ازادی را دیو کارکون کو اوریدون کو توائینا احمد همدرد پیغام پیدم دی لغمان دی کرغیو والسوالینا. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هیواد په غونډې دلته هم دغه WFP مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي عملی ماشینونه یې ورکړي دي. هغوی ته د میاشتې دسې د شپږو زرو روپیو مواد ورکوي او دا پنځه شپږ میاشتې ورکړی ده. اوس هغه هټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم که چیرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي. والسلام په احترام.
رحمان الرحیم. د ازادۍ رادیو قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. هیله ده چې ټول به ښه یې. زه یو تن دولسم ټولګي زده کوونکي د معرفت لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده مکتبونه زمونږ په باندې نور خلاص کړي